احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنۍ په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پیښه راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وایي دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلور انځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپره شوي. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا ستانه ټایمز ورسپانې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسارو او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې لمرګونی زلزلې ورسې یو شمېر نور هیوادونه هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونی زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې سلسله کې له 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمی کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې څو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 12 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمن شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوي. حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیايي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلی ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا سمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرایلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرایلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو سیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل سردراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحد عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیې جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1/3 په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د اکشن بی پورس په فاینل کې مخامخ شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې سشکل د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډه کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2020 کال د سپتمبر له 12 وروسته به د ملګرو ملتو په غونډو کې پر افغانستان ډیر خبرې کېده. تر دې مخکې بیا د 80 میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو تاوده مسله افغانستان وو. د سش کال په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه. وی ویل چې نړیواله ټولنه دي د بیا رغونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پریشتي. شاخله اردوغان دا شمن هم وکړه چې ترکیه او د ترکیې ولس په افغانانو سره درې شي. بلورته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت ټول شموله کړي او انساني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس هم په خپله وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیزې مرستې وشي. ښاغلی جواروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه هیواد بې برخې کیدل هم تیروتنه ده او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته بشري ناورین ته اندېښنه څرګنده کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلی څنډې ته د افغانستان مسله شایي تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د اتیایمې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. دې غونډې ته د پاکستان صدراعظم د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دا پاکستان ته جدي او دې چارې پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ښاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی دی، د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. دا څرګندونه اور
افغانستان له 1948 کال نه را په دخوا د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. تیره بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنې 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. له هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1990 نه را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بن د کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغه کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسه کې هڅې چې تمه کېده متاسفانه بریالی نه و او علتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هیوادونو ناټو او بیا هر د ناټو غړي هیواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېدل چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جانباز په خبرونه کې را سره دی. جانباز صاحب شرغلی، تاسو د شغلی ستانګزی له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست چې ملګری ملتونه په تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبرې پر تاسو ته اوریدونکو ته کچېره استاد مونږ اوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر ډیره بریده نه یوازې په اصولو کې کاملا دسې دی ښاغلی شبر چې کله کله دسې تصور کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا داسې کوم مجازي یو بلې دنیا کې یو پدیده دی، یو سازمان دی، یو ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې بیخي د دنیا سره تړلی نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هیوادو ته او څاري یې او بیا پریکړې کوي او دا پریکړې بیا قانون کېږي او دا قانون بیا ټولو پلی کېږي. په داسې حال کې چې یعنی کیدای شي د سی بوا بوا کچیر د سی وای خو د سی نه ده هغه ولې نه ده دی د ملګر ملتونو په سازمان کې پنځه دایمي غړي دي او دا پنځه دایمي غړي د سی حسابيږي نو معلومه ده او چاته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هیوادونه دي تر لږه د نظامي اقتصادي د نظره زینی نظامی پرمختګونه لري طاقت لري زینی اقتصادي نظامی طاقتونه لري نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هیوادونو اراده او اصلي کارا او ناکارا تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هیوادونو د کمزورو هیوادونو د ضعیفو هیوادونو د اړمنو هیوادونو برخلیک ترکیب نو کچری اوس مشخص افغانستان قضایا درجه چې استاد ورته دی تقریبا څه پاسه دی شو یا چې تو کلو کې اشاره کاوله ا بل څه خو هم دا غو تاسو لیدل مثلا کې د اتی اکاتیا او مکلی زبونی زو په نظر کې البته دا د جنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه ضامن متحده ایالات په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی ضامن شو پخوانی شوروي اتحاد و یعنی بیا هم دغه دوه سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوړ لوی هیوادونو
جان پاسه او بخشي پیغه کلونو کې خو واضح خبر رسالته دوه قطبي حالت وو د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لیکن که چیرته پر اوروستیو کلونو کې وګورو مثلا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مله پیښه وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه د امنیت شورا ټولو غړو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته د عملیاتو کې یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګه پریکړې هم کړې دي که څرنګه
بلکل کله کړي دي که شک نشته ده خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول تاسو ولیدل چې مثلا روسیا چین ایران عملا تر دښمنۍ کچا مبدل شول د امریکا په مقابل کې یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چې هم همکاري وکړه خو چین د سي معتدل چین روسي ګرچې لږ معتدل دریځ ونیو خو هغه هم په تقابل او تفاهم کې راوغښت د متحده ایالاتو سره خو ولو چې دغه پریکړه د ټولو خوا شو د ټولو خواولو طرف شو اوسېږي خو تاسو ولیدل چې هماغه خبره ده چې موږ استاد سره کوو هغه دا چې د همدغو غښتلو اقتصادي نظامي هیوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقېږي درست یعنی دغه اوس چې اوس چې ډېر تود دی دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي زیات شي د هغوی کمښت د هغوی تعداد نو دا خو تصادفي خبره نه ده ځکه چې نننی دغه خپله نظام د ملګرو ملتونو په شمول منظور مې دغه حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچوب په چوکاټ کې دا خو بدلون غواړي بېله شکه او تر اوسه خو د همغه څو محدودو هیوادونو اراده ده چې تطبیقېږي او تمثیلېږي ښاغلی
مننه جان واسب د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو لدوی راورسته د ملګرو ملتونو د ماموریت پاړه د نصر الله سنګزي سرګندونې لرو دا سره اور
تر اوسه هم ملګری ملتونه نه دي توانېدلې چې هغه ماموریت باید کړی وای تر سره کړي اما دا چې ماموریت د اوس د پاره یو د مهمو ټکونه داده چې د بشری مرستو د همغږۍ د پاره یو ښه ادرس ده او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان د پاره یو مرکز پیژندل کیږي یو آدرس یې ګڼلی شو. سره د دې ډېرې ستونزې لا خصوصا د دوی په ماموریت کې شتون لري. هغه په دې معنی چې د اوخانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنې او اساسات چې د هغه په منشور کې راغلي دي هغه نه رعایتوي. له بلې خوا نه نړیوال قوتونه او لوبې کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لرې هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید له ملګرو ملتونو سره یې ولري هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان باسب په د استاد ستانکسی ته دی خبرو په ارتباط کچرته ملګرو ملتونو کچرته نړیوالو څه نه وي کړي او طالبانو څه نه وي کړي نو ملګرو ملتونه څه کولای شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولای. اوس مهال خو ملګري ملتونه کچیرې بیا هم مجبور تکرار کوم کولای شي بعد چې د همدغو پنځو هیوادو اراده نو اوسیږي ملګري ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره د متارکې دپاره د اوربند دپاره ردوي ویټو کوي. ملل متحد یا ملګري ملتونه څه کولی شي؟
البته د غزې په برخه کې فرضاً د امریکا دریځ لاغه پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریځ سره د غزې نه د اسرائیل او د فلسطین د غزې په برخه کې، لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه اختلافات نشته دي. امنیت شورا د 500 دایمي غړو ترمنځ نو ولې یوې نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
نه یعنی ژور اختلافات مطلب مې داره
ژور اختلافات هم شته دي
که څه واضح کې مثلا څه شي اختلاف شي
کوشش به وکم. اول خو خپل د ملل د متحده ایالاتو دریز تر اوسه پورې هغه څه چې اټکل کېده کومې منسجمې نتیجه ګیري ته یو واحد نظر چې هغه څرګند اوسېږي او هغه د یو کړنلارې پر بنسټ اوسېږي. د افغانستان په استقامت کې بیا مخصوصا د طالبانو په استقامت کې شتون نه لري. د یوې خوا تاسو وګورئ که تاسو خو حتما ټول شیان ډېر په دقت څاري، یو مامور یې وایي چې دوی زموږ همدغسې چې روسیه یې وایي زموږ ډېر ښه متحدین دي د داعش سره په او القاعدې سره په مبارزه کې. بیا د بهرنیو چارو د وزارت وایانده تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید زموږ اسیران وایي زندانیان دي هر څوک چې دي دا باید راخوشه شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټوره نه ده او دسې نور. درست بیا بلوار یو بله موضوع رامنځته کیږي په هغې باندې ټینګار کېږي. یعنی اوس دا د بګرام قسم تاسې ویني په څنګ د دې چې اوس خپله متحده ایالات پسند ډېر ټینګار نه کوي د بشر د حقوق پر رعایت، چې نړۍ اوس اعلانه کړه چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې نه کوو، په انتخاباتو کې دا د بشر حقوقو دا مسلې موږ ته ډېر ارزښت نه لري. خو په څنګ کې مثلا دا مسایل به انګلستان ته او فرانسې ته ارزښت لري. لااقل دغه د سیاستا هغوی دا خبرې تعقیبوي او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوس ساتل کېږي او هغه پراخېږي ورځ تر بلې. د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنی دلته اختلافات شته دي.
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټول ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم. مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایسه د هند صدر اعظم مودی زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیلرو. د امریکا خارجه وزارت وایسه د دیموکراسي په برخه کې هند لوی دیموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیلرو. تنها امریکا مثال نشور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې د ناتو قوای په افغانستان کې نشته، د پخواني شوروي اتحاد قوای په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دائمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی په رسمیت نه پیژني، چین په رسمیت نه پیژني، روسیه په رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسا بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولې نړیوال په دغه سي مواردو کې سي ګټې ډېرې سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د په جګړې کې دي په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې هلته هم یو ډول تقابل دی، د افغانستان په برخه کې څرنګه یو نسبي تفاهم ته نه رسي؟
خزه فکر کوم چې دغه د ګستاسو خبره د دې اساس په هیڅ وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپل یو نظر دی، یو ما یو دریز دی. ښاغلی شبر، زه داسې فکر کوم چې اوسني دغه نظام چې اوس ځانته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی هغه د کیک. افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتنو لاندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور د هغه څه شو چې سا کاږي د هغه بورته لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قفقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بې شکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه عامه خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حقونه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل ځپل کېږي، د آس هغه کار چې هغه موجود چې ساکه ښه دی د هغې انځور باید ته ورنه ګورې. یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت ډېرو منحتو مهاجرو روایتونو سره رامنځته کېږي په افغانستان کې. کهخونو او بل دا چې ځینې هیوادونه یعنې د راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته ووایم، متل نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. دا طالب خو رامنځته شوی و د مدرسې د تفکر خپرولو، او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، توپک یې ورکړی و چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله، داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي، او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جان باسه، په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو لوري د دوی د تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونو دوی په رسمیت پیژني. نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصر الله سنایزي په څرګندونو کې واورو. دا څرګندونه به سره واورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
له هغه ځای چې طالبان نړیوال ستانداردونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راولي او داس فکر کوي چې یوازې دوی داخلي قوانین کافي دي. دا واټن د طالبانو او د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري. د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب فعال غړیتوب ملل متحد کې بېرته را احیا کړي. او دې یا کول لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقول غوښتنو ته مثبت جواب ووایي. که چیرې نه وي، متاسفانه چې دا زره نه یوازې دا چې طالبانو حکومت ترجیح کیږي، دا وطن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده. او د هغو مغروضو هېوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې، دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي. د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري، او که وجود هم لري یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نه شي ساتلی. دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي. او دا تشه بیا تر ډېرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب، څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څرنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي، نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی، او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یونما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعاله وي.
اصل خبر دا د خبر شبر چې ملګرو ملکري ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی، کېدای شي د ټولو سازمانونو به دغه د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره رامطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې پخپلو غیر شوری غیر افغانی کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي، د قانون نشتون، د بشر د حقوقو نه رعایتول، مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي، دا خو په هیڅ کتاب کې جوړېږي نه. بل د دوی دغه روایت، دغه طالبانیزم، امارتیزم چې هر څوک ورته وایي، دا شی چې دوی جوړوي ښاغلی شبر، دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه د شاوخوا هېوادو کې ډېر وګرځېدم، د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان، چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کوئ چې حتی عادي خلک په وحشت کې دي چې دغه سی یو په اصطلاح نظام د هغوی هېوادو ته راینه شي. ښه، دوی سیاسین خو د خپلو منافعو په خاطر د خپلو ډیرو لویو اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطره، چې د توسعې په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپل اړیکې وساتي او په یو ترتیب یا په دغه اجنډا کې راونیسي چې د کنټرول او مدیریت نه ونوزي، او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ دي. ځکه چې لکه مکه چې مې وویل ستاسو خدمت ته، چې هغه څوک چې دلو د پاره حسوسی هغه پرواز نشي کولی، طالب د دولتداری د پاره جوړ نه دی، او د منطقه هیوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي، او هلته خود دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هغه هم دغه دلې کپلې دي کغه القاعده ده کغه جیش محمد ده کلشکر طیبه ده که انصار الله دي او داسې نور دخو یعنی دخو پرې تم شوي نه دي ښاغلی شبرم هغلته هستی پاتې دي او دا د دوی ملګري دي.
لیکن جانبا صاحب وبخښئ اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سه لري. دا ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساخدار د چهارشنبې په ورځ د پونیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ غونډې ته همدا خبره وکړله چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دی. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کاله چې تاجکستان ځینې خبرې وکړې بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولۍ په ډلهییز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی په مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونه ډېرې داسې کمزوري شوي نه دي کال په کال، مثلا
کیدای شي هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واقع دی دغې اعلامې وګورئ، هغه د نظامي سکتور د هغې په ادبیاتو کې تغیر نه دی راغلی ښاغلی شبر. خو په هر چې دا هیوادونه خپلې کومې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي، خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې او زه په دې بالکل خبر یم دقیق دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم شي، تسلیم کړي دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منظوي کړي دي، مهار کړي دي او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه کاغل شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټریګنه ډاک هیواد، یو ملیتریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. افغانستان کې به دا ډلې به اوسېږي په شمول د طالب امکان لري، خو مرکز د تروریزم د منطقې او د منطقې ورهاخوا دا
له شغل جانباز سره مو ټلیفون رابطه قطع شوه. تاسو ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو چې د افغانستان مسله سش کال پکې کمرنګ شوې ده او یا کمرنګ ښکاری، که هم د نړۍ ځینو مشرانو اشاره ورته درلودې. له جانباز سره مو بیرته رابطه ټینګه شوه. جانباز صرف سس خبرې مخکې قطع شوې، مهرباني ادامه ورکړئ.
او جالب وه چې د پاکستان نه چېزه بیا هم او د پاکستان نه نه ډارېږم، وادي وري پاکستانیان. د پاکستان حکومت ترورستي حکومت دی، د پاکستان حکومت یو ملیتریستي حکومت دی. پاکستانی پالیسیګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویلي دي، جعل کړی.
یعنی جانباز صاحب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا اوسې اسحاق ډار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري، څنګه خو ته دا خبره کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډیره دی او دا پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
د پاکستان هغه جوهر او فطرت یې همدغه دروغ ویل دي په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان داسې یو حالت کې دی د سیمه ایزې د نقطې نظره، د اتنیکي روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره تاسو ته بهتره معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وزپا پخت تاسو د عملیاتونو شدی اوس کوي په تیرا کې د آخرنی دې ته ځیر شي، د دوی دا غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. خبره دا ده چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی وبخشي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي چې په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستان دومره شکایت
ګوري؟ ښاغلی دار، ښاغلی شپر دا دار دا اول ته خلاص دي ګوري. ها اور سر څه دی بل اور پسې دا زما په هیواد کې مداخله ده دي سړي. تاسو وایئ دا د هغې دننه د کور کارونه دي، خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نن یې نه کوي. څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار مداخله کوي، نه کوي. همدې فضل الرحمن څه وویلې چې ډېر زره زما د مدرسې شاګردان لاړه افغانستان کې هلاک شول، دا مداخله نه وه ښاغلی شبر؟ ملاتقي څه وویلې؟ ویلې که موږ نه وای تاسو دوه جنګلې نه شوی ګټلی، دا زما هیواد کې مداخله نه وه. دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغه طالبانو د امشتان چیرته وو؟ لاړ شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې، زما هیواد ته راونه لګلې، دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ اسرائیل نه زه د هغې د حکومت نه زه شخصا نفرت لرم او ورته د یو نازیانو په توګه ګورم، خو د هغوی استازي په ملګرو ملتونو کې ډېر ښه ورته وویلي، ډېرې په ځای ورته وویلي چې د القاعدې مشر چېرته ووژل شو؟ ستا د زنې لاندې په انتخابات کې، هغلته چې ستا نظامي اډه ده. دوی دې لاړ شي آینې ته دې وګوري. دا چې په اسلامي ټولنه کې کنفرانس کې څه وویل په ملګرو ملتونو، دا هېڅ معنا نه لري. لکه چې د دوی پالیسي، د دوی جوهر، د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد، د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي، هندوستان ضعیف کړي. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي.
مننه اوریدون کې را سره دی، یو اوریدون کې د ټلیفون لاره را سره دی، دا به هم را واخلو. د دوی چې دوی څه نظر لري، مهرباني وکړئ اسره په پټ پروګرام دی.
شهبار صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هم علي وکړو چې روغ جوړ به صاحب له حدا تل نه هلمن ولات ته
شرخ لري. اتل صاحب شرخ لري، مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکنه شهبار صاحب محترمه، لکه دا مېرمنه چې اوس خبرې وکړي ډیره شایسته خبرې وکړلې. پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلط پالیسان پر مخ بیولې دي، او سمز د پاکستان سره مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرده ته شه پایل نه وینو. شبر صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولا کوي افغان ما په شمول لري. پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په سي دي. موږ خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره. که څه هم خبرې کوي د ډیپلوماسۍ هڅې کوي، لیکن پاکستان چې دی هېڅ ښه خاطره موږ نه لرو. شبر صاحب د پاکستان سره د زموږ حکومت ډېر بیداره اوسي.
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. جنبه صاحب که تاسو تراشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. دا شکایتونه خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو د راشړلو په موضوع کې، لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي دا بیا طبیعي خبره ده چې د اوسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیاته کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
خ ملګری ملتونو کې په دې خبره هغه کې او د سمنه د خاغله شبر چې موږ هم بيدراستو په دې ملګرو مخ مونږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیر کړی دی او زه مثلا ځان نه خیم ډېر نور ملي افغانان دي چې هغوی په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغه د ملګرو ملتونو دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان او د هیوادونو ډیپلوماتان دي، هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي. نو د سند چې موږ خپل غاک نه جګو دا د ستاسو طریقې هم کوو او نور څه امکانات چې لرو دا غي نه استفاده کوو چې د افغانانو غاک د افغانستان غاک هغه مشروع غاک چې پاکستاني غواړي دپکی او تریفیکی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاسې دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي هغه راوړبند کی. بل زه خوشحال دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تلری کو 15% افغانان که هغه د هر فکر خواندی په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي، د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توطیهګر حکومت.
جان باز د پاکستان استازي را سره خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکي او د دې له خطر سره دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو ملتونو ته.
محترم چې حال تک ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم، زه ورسره دغه ځینې مخامخ یم.
بس
دا ځای نه پیدا سره زمخه هغه دې ستونه لري اوس ما د هیواد ستونه محدود دي متاسفانه زه مجبورم د نور ډیپلوماسيونه کار واخلم.
دلته جان پر او بخښه تاسو خبره نیسم. دلته دا موضوع مهمه ده ځین په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي. له دغه کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب دی، د په دې باور دي چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ ندی او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمنځ مهمې دي ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي. خو افغانستان له دې غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو لاري د پاکستان جواب ورکوي. د شاغلي شهاب د سرګندونې سراور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازي نه لري، لا شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي غلطه نه انعکاس کیږي او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی. ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي خو افغانستان دا چانس نه لري. ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده. یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه یې چې کوي نه ده کارول شوی. مثلا د کورنیو جګړو نه را وروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څرګندې یې نه درلوده، یا له 2006 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده. افغانستان د خلکو ډیر درد یې نه دی دوا کړی یا افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې هغه سه چې اړینې ده نه درلودې له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلي، لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفی دی. خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت یې د اوسنیو حاکمانو لپاره ډیر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډیر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی، خو د ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دغه شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي. خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپله څوکۍ ولري او دا باید د افغانانو رښتینی غږ وي. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغلی شاب څخه مننه کوم دا څرګندونې تر خپرونې مخکې له ازادي راډیو ته راستولې وې. جانباس، د خپرونې تر دې برخه پورې مو تر ډیره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شاب صاحب دې ته اشاره کوله چې افغانان په خپل هم پړ دي، دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاسي توپ نه دی کړی لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیجه ګټه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې هاشمي غونډې هم هلته شته که ملګرو ملتونه نه وي، له نورو هیوادونو سره ارتباطات دي، له ډیپلوماتانو سره، له مشرانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لرئ چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب څرنګه و حتی په د جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصولو کې ومنم د ښاغلي شهاب صاحب سره چې ډیپلوماسي زموږ قوي نه وه. په دې شلو کالو کې تا مخکې هم خود دغه د پس د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زموږ په تاسو باندې قوي نه وه، دې کې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیز خو پا داخلی آسی جنگو که دو تنظیمونو پتر منز تیرش و چه دیر وحشتناک و آغی مستقیم آغی زلودرا پا دا افغانستان پا پرستیج و پا حیثیت پا نریوال ستیج که بیا روستا چه طالبان داغلو بیا افغانستان لاری و وینزوا خواتا بیا د جمهوریت در اتاک سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي و وشل شو، یا دا غویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه هغه خپل شاو مرته اشاره وکړه دی عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز. خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و، ډیر وېشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و. نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کولی په د پالیسیګانو د انطباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو. نو کادرونو خو اسان یعنی دا ډیر یو وحشتناکه پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل ډیپلوماتانو په حیث زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. دسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډیر متحدو نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرنۍ ژبې یا د کوربه هیواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، اصل ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې کولې او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه.
لیکن جانبال صاحب فکر نه کوي سیاحت د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره د کانګرس له غړیو سره د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کړي. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړیو سره ارتباطات ټینګ کړي، چې بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او ده
دا پوښتنه ډېره عمیقه ده، او په عین حال کې ځینې د اول نظر داسې ساده ښکاري. ښاغلی شبر، داسې چې هر هېواد د خپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زه وایم نه یوازې هغه مسلکي ظرفیت دی، بلکې اقتصادي ظرفیت، سیاسي ظرفیت، سیاسي دریځ د هغه هېواد په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فکتورونه دي چې هغې پورې تړلی دی. او هر هیواد تر هماغه حده برید کولی شي، یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي رخیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري. همدغه عناصرو ته په کتو بېله شکه چې موږ بله خبره دا ده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی. ته نشي کولی هغسې عمل وکړې هند کې چې د پاکستان کې کوي، آسیا چلند وکړي په متحده ایالاتو کې، بیا هماغه راج شي انتباقي کې روسیې سره، یا په اندونیزیا کې، یا په هندوستان کې. تفاوتونه ډېر زیات دي. د هر هېواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي، خپله ډیپلوماسي به رامنځته کوي. په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هېوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ به رامنځته کوي. داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړي کار نه کوو، کاری کوو. خو چون پولی ز توګه د اسکال ډیپلوماسي سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغې امکاناتو پلي کول ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې، ډېر ټکنۍ وو. هغې د خاطره متاسفانه چې هغه سي چې موږ غوښتل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغه سي نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې. خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل، د بل خوا انشعاب د دولت په دستګاه کې، د ډیپلوماسي دستګاه په ځانګړې توګه دې ته نه ورکوه. دا موقعه نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسی مختلف شي یا واقع به انتباقی هم شي. نو دلته مشکلاتو خو په څنځه کار کې
مننه جان باسب. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوږ پروګرام مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم وروره، ما خو دغه نظر د دوه نورېدو د صحیح د چې آواز صحیح ما ته را ونه رسېد په ډېره بسنه سره. وروره
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سږ کال د افغانستان موضوع کمرنګه ده، څه باید وشي؟ ستاسو نظر څه ده؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې چې ګډون وکړي د خلکو، نو باید خلک څه وکړي په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، ستاسو نظر پرې وګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسني واکمنان نماینده نه لري. په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازی شته په ملګرو ملتونو کې، نصیر احمد فائق. لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشران خبرې کوي، استازی خبرې کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي. خو افغانان لدی څنډې ته دي، تاسو څه نظر لري؟
زما نظر دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی دی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دی ولري ځکه کله دغه ځکه دی استاد یې ولري نو د افغانستان د خاموش هغه باید نړۍ ته واورول شي کنه اوس مثال د خبرې په دی د خوځو د حقوقو په اړه کې د خوځو په حقوقو په اړه کې دی باید خپل غږ پورته کړي مې یو شعر هم لیکلی دی چې شاید تاسو یې اورېدلی یا به نه اورېدلی یو شعر مې هم لیکلی دی وای د مکتب نه یو محرومه موږ کړی څه ګناه ده ولي د زما دغه یو ګیله دغه شعر مې لیکلی دی خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځای کې د افغانستان په سطحه یاد باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري نه د امارت پورې اړه ولري یو آزاد نماینده موږ په د ملګرو ملتونو کې باید درلودلی چې دا زموږ غږ یې پورته کړی د افغانستان د دې خاموشه ولس
ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته جانباز صاحب د دې لپاره چې د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو کله لوی سره ستاسو نظر واخلم ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت شي څه وي باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ
زه فکر کوم چې اول خو دننه په کور کې دغه اوسنی حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانونمندۍ ته غاړه کېږدي قانون دې رامنځته کړي د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي چې هغه کې ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی چې هغه کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دینی اکستریمیزم مذهبي اکستریمیزم هغه کې حاکم نه اوسېږي هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغه سي وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې دا غید بسیادو پاره د رفادو پاره نظر وړاندې کی او دا به ګپ نشي که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خبريږي دا ښه پایله نه لري د قانون د رامنځته کېدو سره د غید پلي کېدو سره د نظام د رامنځته کېدو سره د غید پښتویات ورکول سره افغانستان کولای شي چې پټولیزه توګه هم د نن په کور سیاست کې تغیر او بدلون راولي او هم د سپ بهر کې دا کار ډیر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافع پر بنسټ یو قانون رامنځته کوي نظام رامنځته کوي اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم ته ملي نه یې وروره ته یو مذهبي شبه نظامي چې دا غیر نه وته او ډیر متحجره کلیوالي هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف د کلیو نه دی کلیوالی یعنی د دنیا نه به خبره کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په دموګراتس کلی کې ډیر دی چې یو راډیو نشته دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه دي د دینه ک او دغه سی یو روایت حاکم این په افغانستان کې کده دین دی را نووزی نو فکر نه کوم چې افغانستان به خلاص پس ولی ولري په دنیا کې او د نړۍ په کور کې به موږ ډیر مشکلات تر وکړې اقتصادي مشکلات دي که اجتماعي دي که د خلکو تر منځ روابط دي د قومونو تر منځ روابط دي یعنی موږ دین چلنجو سره هم د اوس مخامخ استو سبا دین هم بدتریږي او دوی که فکر کوي چې د توري په زور او د زور وایلو د تکاولو سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کی افغانستان په ترتیب نه اداره کی
جانباز سش کال د زینو راپورونو لمخې یو لهغه مشانو چې په ملګرو ملتونو کې ډیر ځلیدلې ده او ډیرو نورو مشانو له د سره د کتلو هیله کړې ده د سوریه مشر احمد اشاره ده د سوریه مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام می لارې خپل کړې لیکن اوس چورته ګوري هغه نړیوال وصولې په ځړ کې چار سری نړیوال وصولې مراد کړی دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په غونډه کې برخه اخلي او لکلونو کلونو ورسته فکر تاسو فکر کوئ چې همدغه یو تغییر باید په دغه اوسنی حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له یو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي
بلکل خوب دست ده کامل جبر شده دنیا پا تغییر و پا بدلون بندی استوار ده یا اصل پا دی جوان که پا دی کائناتو که پا دی طول شانو که دبدا خپلا تغییر ده اوس ورځ د سبا شپه ده، څه وخت څو ساعت وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغییر دی که نه، او په ټولو پدیدو کې تغییر دی. که ته تغییر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي، او یا بېمانا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته د چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کم هغه نه دی، کم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې، نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره د زمان سره خپل فکر ته تغییر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فرا سیمه کې څه روان دي، دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي، او دې سره ته تغییر ونه خورې، که د مدرسې څخه راونه وځي، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لویه نه کې، نو او جامد پاتې شي. خو جامد چې پاتې شي ځانم تباه کوي، افغانستان ته ډېر زیات ضرر رسوي، بې د هغې په ضرر ازرارو کې خو غرق یو. نو بې ترتیب احمد الشره ولیدل چې که غواړم چې سیاست وکړم، نو باید چې د امکاناتو ته په کتو زه عمل وکړم او مخته لاړ شم. که زه همغسې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غرو بانډو کې روان اوسېږم، نتیجې څه شی کېږي؟ زه کولی شم چې بدلون وکړم او د بدلون سره خپل هېواد ته هم یو رفار ورسوم، او هم هغه هدفونه چې معقول
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت چې بر هم اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مند.